د مشالړی اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخیم د شپږو بجو په دې خبرې غړې کې ساسه هر کله کوم شپږو تر وو تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ او دا خبرې سات را سره تر اخره پورې واورئ. په بیلابیلو موضوعاتو به تاسو خبر شئ. لومړی به د دې وخت خبرونه وو. په پېښور کې ګڼو ښځو او نارینهو د بجلی د لوډ شیډنګ په خلاف احتجاج کړی دی. بلوڅ پرلتوال وایي تر څو پورې چې غوښتنې نه وي منل شوې احتجاج نه ختموي. امریکا یو پاکستانی وګړی د یو سیاستوال د وژنې په پلان جوړولو تورن کړی او نیولی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې اوس د خبرونو تفصیل اور. د خبر پختونخوا په مرکز پېښور کې خلکو د بجلی لوډ شیډنګ او زیاتو بیلونو پر ضد مظاهره کړې ده. په مسکین آباد کې شوې نننې مظاهره کې ښځې او سړي راوتلي وو او له حکومت یې د استعفا غوښتنه کوله. د حسن پری په نامه یې به احتجاج کوونکي مشال ریډیو سره په خبرو کې واکمن مخاطب کړل او نیوکې پرې وکړې. تیره میاشت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور ویلي وو چې بجلی به ارزانه وي او د لوډ شیډنګ کمولو لپاره یې له وفاقي حکومت سره خبرې شوې دي، خو احتجاج کوونکي وایي چې څه بهتري نه ده راغلې. پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړی دی. نن د ګوند مشر بیرسټر ګوهر خان په خپل درخواست کې ویلي چې دا قانون د ځانګړو څوکیو په اړه د سپریم کورټ د جولای 12مې د پریکړې څخه سرغړونه ده او باید عدالت یې باطل اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له قومي اسمبلی وروسته سنیټ هم پرون د انتخاباتو په قانون کې د بدلون قانوني مسوده منظور کړه او د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان له درې ورځو وروسته په کمبل ګوند کې نه شي شاملېدلی او آزاد به پاتې کیږي. د یادونې ده چې د تحریک انصاف غړو د 8 فروری په انتخابات کې په آزاد حیثیت برخه اخیستې وه، ځکه چې ګوند ته د مشرانو په نه ټاکلو د بیټ انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې. تر دې وروسته دوی په سنی اتحاد کې شامل شول او په خیبر پختونخوا کې یې حکومت جوړ کړ. بلوچ یک جهتی کمیټه غوښتنه کړې ده چې د هغو پاکستانی پوځیانو پر ضد د کاروایي وشي چې د دوی په غونډه یې ډزې کړې دي. کمیټې تور پور کړې چې درې غړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي، خو حکومت دا نه مني. د کمیټې د کراچۍ مشر فوزیا بلوچ تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې به احتجاج روان وي. دوی په گوادر کې دا پرلت د جولای 13مې پیل کړی دی. بلخوا د پاکستان د پوز ویان لیفټنټ جنرال احمد شریف چودھری د اگست په 15مه په یوه خبری غونډه کې داوه کړی وه چې بلوچ یکجهتی کمیټه د ترهګرو ډلو او مجرمانو استازیتوب کوي، خو د بلوچ یکجهتی کمیټه مشرانو دا تور رد کړی وه چې پر خپل وسایلو واک اختیار او د جبري له درک خلکو خوشی کېدل غواړي. په افغانستان کې د خبرلانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې نیولې خبریال دی خوشی کړي. د سازمان د اگست په 6مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو دوه اونۍ وړاندې خبریال عزیز وفا نیولې چې باید به لکم شرط یې سمدستي خوشی کړي. په همدې حال کې د اگست په 6مه د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سی پی جی ویلي چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولي چې د بیان آزادی تھروڑل دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبان دي د امر جر بیرته واخلي او پر رسنیو دي فشارونه اچول بس کړي. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو چې د 2021 کال د اگست 15مې پر افغانستان واکمن دي، په رسنیو یې ګڼ بندیزونه لګولي او وخت په وخت ځینې خبر اعلان بندي کړي دي. امریکا یو پاکستانی وګړی له ایران سره د مبینه اړیکو او په اجرت د یو امریکایي چارواکي د وژلو د چل په جوړولو تورن کړی دی. د امریکا د عدلي وزارت دغه 46 کلن تن د آصف رضا مرچنډ په نامه ښودلی چې دا مهال په امریکا کې په بند کې دی. پرون د نیویارک په بروکلین کې په یو عام جنایي شکایت کې ویل شوي چې آصف مرچنډ په امریکا کې د قاسم سلیمانی د وژنې د بدل اخیستو د منصوبې لپاره خلک بړتی کول. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دوی د رسنیو لاره په دې اړه خبر شوی دی او په دې حقله د نورو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره یې له امریکایي حکومت سره رابطه کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په پېښور کې خلکو مظاهره کړې او پر حکومت یې غږ کړی چې د بجلی بیلونه او لوډ شیډنګ کم کړي.
اوس واجی د ټول بچی موست واجی دلته رکو کې منډ رامنډي یو بل کراو غر کو تبا شټول من کور تراله ودی د ماشومان ټول په خدي سره په واګه دي چې په کړي.
په بجول کې روسي او سیلابونو او بارانونو ډیر زیان اړولې ده.
کمبولی بای پاس ته دایم وړه ده گاړو تک را تک به ګران شوه ده. دا د خړونو چې کمر روان دي دا د گاخې د غرله د دې کندول د ټول په دغه زی باندې روان دي.
په سواد کې د بشرخونه وی ادارې چارواکي او خلک سره مخامخ کېنولې دي. خلکو کومې وسلې وروړې وي.
کورنۍ تشدد په جیداد کې زنانو ته چې حصہ نه ملاويږي هغه مسله د زنانو چې په زور زبردستۍ باندې واده کیږي یا د هغو د کم عمرې واده دا قسم مسلې مونږ کمشنر صاحب ته وړاندې کړې.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره وسی. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پېښور اوسیدونکو وایي چې ګرمۍ لوډ شډنګ او د بجلی زیاتو بیلونو ډیر په تکلیف کړی دي. د دې ښار په مسکین آباد کې د اګست په اومه ښځې او نر د احتجاج لپاره راوتلي وو. دوی د وابډا د دفتر مخې ته ورغونډ شول او د حکومت پر ضد یې چغې وهلې. مظاهره چنو مشال ریډیو ته وویل چې بجلی نوي خو بیلونه ښه ډیر ورځي او چې څوک بیل ورنکړي نو پولیس یې بیا نیسي. په دې اړه د اسما ګل رپورټ اورو چې د احتجاج کوونکو په چغو پیلې.
خبر مسکین آباد سیمه کې د وابډا اکسین د دفتر مخې ته د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد روانه احتجاجي مظاهره ده چې پکې ګڼ شمېره کې ښځې سړي واړه او د زیات عمر خلک شریک دي. په دغه احتجاجي مظاهره کې شرکت کوونکي کلسوم نومې زنانه مشال ریډیو ته وویل چې بلونه ورپسې زیات راځي خو بجلی شپه ورځ نه وي ځکه ورته کور کې ماشومان ناروغه شوي.
اوس واجی د ټول بچی موست واجی دلته رکو کې منډ رامنډ یو بل کراو غر کو تبا شټول شل ورځې وشو چې دا حال دی. ناجوړه خلک والله کې ځان چتی دی شو او بس منډې را منډې په پلار کوڅو کې وکړو زمونږ کور ته راغلې ودرېد ماشومان ټول پاخه دي سرکه په وږه دي چې پاخ کړي مون کومه لار وکړو مونږ له خو یو لار وښایې کنه چې مونږ غم وکړي کنه زمونږ غم وکړي.
پېښور کینټ علاقه کې شوی احتجاج له راغلي امرین نومې میرمن مشال ریډیو ته وویل چې ګرمۍ لزغم نه وتلې باید چې حکومت د لوډ شیډنګ زر تر زره ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د چا آمدن شته د چا نشته خلک بلونه ورکی کا بچو له رزق را پیدا کی ټول بغیر ناشتو زی داسې بدحال دي. تقریبا 40,000 راځي 30,000 راځي 35,000 پيو د پکو بلونه دي خالي اج 50,000 پورې راشي دا ډیره ناجایز ده. غریبانان چرته نه روړي ای بچو له رزق پیدا کی ک بلونه ورکی.
پېښور کینټ کې احتجاج کې برخه اخستونکو یوې بلې زنانه حسن پری مشال ریډیو ته وویل چې په علاقه کې زیات لوډ شیډنګ ورسره ظلم دی. شپه ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ لوجې کړمې سیوا شوی.
سورته شل ورځ یو شوې زمونږ بجلی نشته زمونږ غریبي ده یو دې بل زمونږ روغړی ګداولې مونږ له زمونږ غم نشته زمونږ ماشومان در په در خورې په سر دي په غریب غریبې کې د عدالت تاسو سیګانو ته پراتې د سې شتن خاګاری تاسو ولې بلونه راځي غر تبا شو او بجلی نشته زمونږ له دوه تاسو باندې اورې علاقې ډېره غټه ده او تاسو باندې یو نری قنټې را لاله ګول دي چې ما خان بشي ما خامو لګي د سهار د شپې دولت باندې نشي شپې لګي بل دولت باندې نشي دا شواله چرته ولې ستل زړه دې کور نه بي کور کې د چا په کور چرته کیږي غریبي ده ارچا
داسمو والا
دا دا دغه احتجاج مشرکون کی ایڈوکیٹ ریاض ظاهر مشال ریډیو تخپل خبرو کی ویل چې علاقه کی بجلی تل معمول ده، خود شل ورځ راهسه یی بجلی نشتا او دا چې غنی آبادی لپاره یو ترانسفارمر د بجلی ضرورت هم نه پوره کوي.
دا ماشومان دا زنانا نن تاسو ګوري دا مجبورا نن روډ ته راووت. ایکسیئن ته مونږ ویلې سی سیب ته مونږ ویل کو 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 مونږ پازاب مبتلا یو د اسکل اوبه نشته جمعاتونه بند دي. نو ظالمانو خدای د پاره تاسو له مونږ د بجلی بل در کو زرګون روپیا بل تاسو والے غیر اعلانیا لوډ شیډنګ تاسو یقینو کوي 18 غنټې په دې کینټ کې څلور غنټې بجلی دي د عوامو لور کوي. ازه خو وفاقي حکومت نه دا مطالبه کوم چې تاسو استعفا ورکړي، ځکه چې تاسو عوامو ته بجلی نشي ورکولی. بلونه خو که غریب سړی بل جمع نه کی تاسو جیل تواس دې زمو وزیر اعلی کې پی کې دا ویلو چې دره دا بٹن کما ته 15 دن کې ما دا نظام ټیک نه کو نو زه به استعفا ورکړم. صوبای حکومت خو دې بالکل ناکام شو.
د بجلی د بندیز په حق لا وفاقي حکومت وای چې په هیواد کې د بجلی ضرورت شپږ زره اووه سوه او پیداوار یې شل زره اووه درش میگاواټه دی، او په موجوده وخت کې پاکستان د شپږ زره شپږ سوه درش پیته میگاواټه بجلی د کمی سره مخ دی. وفاقي حکومت لخوا بیا بیا ویل کیږي چې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره هڅې کوي، ولی بیا هم هر کال د بجلی په لوډ شیډنګ کې زیاتوالی کیږي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور. د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وایي د مشال ریډیو د واتس اپ چینل په اړه مو اوریدل تاسو کولای شئ چې اغلته د مشال ریډیو بلا بلو ویډیوګانو په لیکلي شکل باندې خبرونو او تصویرونو ته لاسرسي پیدا کړئ. دا راتلونکو موضوع چې دا موږ دلته په ریډیو باندې هم تاسو ته دا اوس لګي لایو یا په ژوندۍ بڼه باندې وړاندې کوو، او په واتس اپ چینل باندې به هم موږ تاسو ته دا وړاندې کوو. لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې واوریدل، امریکا یو پاکستانی وګړی له ایران سره د اړیکو او د یو امریکایي سیاستوال یا حکومتي چارواکي د وژلو په چل جوړولو تورن کړی دی. د امریکا د عدلی وزارت د اگست په شپږم وویل چې هغه شپږ څلوېښت کلن سړی آصف رضا مرچنټ نومیږي چې اوس مهال په امریکا کې په بند کې دی. په دې اړه د امریکا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یوه خبر پاڼه خپره کړې ده، او نور تفصیل او جزئیات چې کوم دي هغه د مشال ریډیو مینیجنګ ایډیټر داود خټک دلته موږ سره په سټوډیو کې دی. هغه دا موضوع فالو کړی ده او په دې باندې کار کړی دی، نو هغه سره به خبرې وکړو. داود، سټوډیو ته ستړی مشئ، او په واتس اپ چینل باندې مستخ دا خبرې اوس نشریږي، نو د دغه موضوع په اړه نور تفصیل څه دی؟
ډیره مننه بشیر، او مشال ریډیو اوریدونکو واتس اپ چینل باندې چې کوم کسان موجود دي ته هم ستړی مشئ. آصف رضا مرچنټ دا د پاکستان د کراچۍ اوسیدونکو دی، او زمونږ خبريال چې کوم تازه معلومات په دې اړه باندې راغونډ کړي، نو د دوه کورنۍ لري، یعنی دوه خزې دی لري. یو د فیملی کورنۍ چې دا هغه په ایران کې ده، او دویمه په پاکستان کې ده. او د پاکستان چې کوم چارواکي دي د پولیسو د اغې د لارې چې مشال ریډیو ته کوم خبر را رسیدلې، نو په هغه کې ویل کیږي چې په تیرو لسو کالو کې آصف رضا مرچنټ ایران، عراق او شام ته ډیر سفرونه کړی دي. او د دې کسه هم د کورنۍ په اړه نور جزئیات نشته دي. په ایران کې چې د کوم کورنۍ د اغې په اړه باندې نور جزئیات نشته دي، خو په پاکستان کې چې د کوم کورنۍ د نو اغې کې د خزه ده او دوی بچی دي د اغې نه. بل مشال ریډیو ته د دغه کس ریزیوم، یعنی سی وی، سی وی هغه شی وی چې کله څوک یو ځای کې جاب کوي یا یو کار کوي، نو الته ورستی دا غینه پته لګی چې د سمره تعلیم کړي، سمره سبق ویل، سمره کارونه کړي. نو د یو سی وی مشال ریډیو ته پلاس راغلی دا او د اغي سی وی تر مخه د ډیر وخت پورې د بانکونو کې کار کړی دی او د پ منیجمنت سیستم کې د ماسټری تر لاسه کړی د ماسټری په کې کړی دا نو دغه تفصيلاتي مشال اړیو نور تفصيلات هم را غونډي د په اړه باندې یعنی د تعلیم چې کوم چرته کړی اغینه معلومات اخلي او دویم د چې د امریکا ته اخیری وار باندې کله سفر کړو نو هغه معلومات هم امکان لري چې هغه مشال اړیو تر لاسه
شي. پاکستان حکومت په دې باندې څه ویلی؟
پاکستان حکومت کس هم بیگا چې دا خبر راغې دا اول په سینین باندې را سرګن شو نو په یعنی په اغه ټیم باندې خو د پاکستان د حکومت لخوا کم دریز را نغې خو نن چې کم د پاکستان د حکومت پریس کانفرنس کې دونه په اغه کې بیا دی د پاکستان چې کم د خارجه دفتر ورایان ده نو اغه وی چې په دې اړه نور معلومات تر لاسه کول د پاره د امریکا له حکومت سره دی په اړه ته کې دی دا د یوازې نه دریز دی چې د پاکستان له طرف راغلی دی.
صحیح ډیر مننه ده د ډیر مهرباني اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي او دا درته وایو چې د مشال ریډیو په موبایل ایپ چې فری او وړیا ایپ ته تاسو د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې کتل شي تصویرونه کتل شي او همدا راز په لیکلې بڼه باندې تل رپورټونه لوستل شي کومونه یې ډاونلوډ کړي ډاونلوډ کړي د دې ایپ ډاونلوډول لپاره یوازې تاسو ته سمارټ فون ضرورت دی یعنی مطلب هغه فون چې انټرنیټ ولري نور په څه خرچا او مصرف ناراضي. اوس یو بل رپورټ ورزو د بلوچستان په گوادر کې پر احتجاجي پرلت ناس د بلوچستان یو والی کمیټه غړي خپل غوښتنې تکراروي او وایي چې د پاکستان حکومت ته هغه سرتیرو او د اف سی ځواکونو ته سزا ورکړي د غوی په خلاف ته اف آی آر درج کړي چې کوم احتجاج کوونکو باندې ډز کړي او د دوی په وړاندې لږ تر لږه درې کسانې وژلي او څوار لسی زخمین کړي دي. بلخوا حکومت وایي چې امنیتی ځواکونو کومې ډزې نه دي کړې. بلوچ یک جهت کمیټه د جولای له 28مې راهیسې په پرلته دوی په اول سر کې غوښتنه درلوده چې جبریل ادرکې دی ودرېږي او په بلوچستان کې دی په وسایلو باندې ځایي خلکو ته واک اختیار ورکړل شي. د بلوچستان حکومت وایي چې د خلکو سره د مذاکراتو کوشش کړی دی خو په گوادر کې چینایي وګړي اوسیږي نو ځکه دا ښار حساسه دی او باید دا پرلتوال د غلطه خپل احتجاج ختم کړي خو احتجاج کوونکي وایي چې د بلوچستان هره برخه د خپل د بلوچانو ده نو دوی چې چیرته غواړي غلطه مظاهره کوي شي. په دې هکله د نیزلی رپورټر
بلوچ یک جهتی کمیټه د بلوچستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه امنیتی عسکرو پر ضد مقدمه درج کړي شي چې بلوچ قامی غونډي په ګډونوالو یې ډزې کړې دي. د اگست په شپږمه بلوچ یک جهتی کمیټه لخوا مشال ریډیو ته استولی په خپل یو لیک کې هم د دغه غوښتنو پخلی کړي دي. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټه کراچۍ مشري فوزیا بلوچ د اگست په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې بلوچستان حکومت سره روانو خبرو او د یاد غوښتنو په خلې کړې دی ویلې دي چې دوی به د خپل غوښتنو نه نه پشا کیږي.
مستونګ تلار گوادر نوشکی او تربت میں ایف سی کی فائرنگ سے
مستونګ تلار گوادر نوشکی او تربت کی د ایف سی زواکونو پډزو زمون کوم ملګری وجل شوی او ټپیان شوی دي د هغوی مقدمه د ایف سی او فوزی افسرانو په ضد دی درج کړل شي. دوی مداد چې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ته په یو نوټیفیکیشن کې دا خبره باوري کړي چې نور به دوی په ضد ستی ادارو لخوا هیڅ ټول طاقت نه کارول کیږي. حکومت دې د بلوچ قومي جلسې په تړاو نیولې شوی او د کورونا په زور لا درک شوی ټول کسان زر تر زره خوشی کړي او ټولې مقدمې دې ختمې
کړي. اف آی آر کاش کیږي
د گوادر پر لټوالو د غختنې په داسې حال کې کړي چې د اگست په 15مه د پاکستان د فوز ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري خبري غونډه کې ویلي چې بلوچ یک جهتی کمیټه د ترهګرو ډلو او جرایم پېښو پروکسی دا. نوموړي ویلو د بلوچ یک جهتی کمیټې کاردا دی چې کوم د قانون نافذ کونکو ادارې د ترهګرو ضد جرایم پېښو او قاچاق ګرو په ضد عملیات کوي، دوی د هغوی په ضد پروپیګنډا کوي او بدنامی کړي، په بهرنو فنډونو او بیانی خلک را جمع کوي، د ریاست عملداری چیلنج کوي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ د آی ایس پی آر دا تورونه رد کړی او ویلي چې د پاکستان فوج د دوی پر ضد پریس کانفرنس واضح دلیل دی چې فوج د خلکو پر امن مبارزې یری ښکار کړی دی. په بیان کې زیاته کړي چې د بلوچستان کار پراکسی او د بهر هیوادونو نه پیسې اخستل نه دي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ ویلي یو درېمګړی دی تحقیقات وکړي او که په بلوچستانو لګولې شوي تورونه ثابت کړی شي نو د پاکستان هر عدالت ته وړاندې کېدلو ته تیار دي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ په خپلو غوښتنو کې ویلي چې ټول سړکونه دې پرانستل شي، گوادر کې دې اوبه بحال کړی شي او ټول سیمه کې دې موبایل او انټرنیټ سمدستي بحال کړی. بلخوا د اگست په 15 نیټه کراچي کې یو ځای عدالت د بلوچ یک جهتی کمیټۍ دیاللس غړي کوم چې په 2 اگست په کراچي کې نیول شوی وو په شخصي ضمانتونو خوشي کړی دي. په کراچي کې د نیول شوی بلوچستانو وکیل وقاص بلوچ اډوکیټ د اگست په 15 مشال لیډیو ته ویلي
2 تاریخ کو گرفتار ہونے والے بلوچ یک جهتی کمیټۍ کې کارکنان میں سے
دی وی د اگست په 2 نیټه د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په نیول شوی پلویانو کې 43 کسان عدالت په ضمانت خوشی کړی دي. دا هغه کسانو چې پر ضد د ریاستی ادارو په ضد ویناګانو، خلکو راپارولو، نارې وهلو تورونه وو او 22 کسان چې د قانون ماده 104 سلویخ سرغړونې په تورونو نیول شوی وو. د بلوچ یک جهتی کمیټۍ هغه ټول 22 کسان عدالت بری کړی دي.
نامزد 22 کارکنان کو باعزت بری کړی دی.
نوموړي پوینا چې 22 کسان عدالت د اتوار پرس خوشی کړي او مقدمه ختم کړي ده او 43 کسان د اگست په 15 عدالت په شخصي ضمانتونو خوشی کړي دي. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په اعلان د بلوچستان صوبې په گوادر او بیالا بیلو سیمو کې احتجاجي مظاهری او پرلتونه لا روان دي. د بلوچ یک جهتی کمیټۍ مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ پوینا چې په گوادر او بیالا بیلو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ لا بند دي، د نوموړي پوینا چې په ځین سیمو کې بحال شوی وو خو بیرته بند شوی دی. نوموړي پوینا پولیسو ایپس ځواکونو د بلوچستان بیالا بیل سړکونه تړلی دي چې له امله په یو شمیر خارونو کې د پیټرول او ډیزل سره د خوراکي شیانو بحران هم پیدا شوی دی. بلوچ یک جهتی کمیټۍ د جولای د 18 راهسي په گوادر کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس اوري. اوس هم یو بل رپورټ ورزو. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ د اگست په 15 په انتخاباتي قانون کې د بدلون بل منظوري ورکړه چې د حکومت مخالفو ګوندونو د سخت غبرګون سره مخ شو. د دې بل تر مخه به کم آزاد کاندیدان چې په ټاکنو کې برخه اخلي تر انتخاباتو وروسته بیا درې ورځې وخت لري چې د یو ګوند یا پارټي سره شامل شي. که په دغه درې ورځو کې څوک شامل نه شو، د هغې نه وروسته په آزاد حیثیت پاتې کیږي. تحریک انصاف وایي چې دا ګوند د دوی په خلاف دی، ځکه چې دوی په تیرو انتخاباتو کې د بیټ د نښې نه ملاوېدو له وجې په آزاد حیثیت باندې انتخابات کړي وو او وروسته په سنی تحریک کې ځینې شامل شول. خو د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت وایي چې دا د سیاسي مسایلو د حل لپاره ضروري قانوني بل دی. په دې اړه د راشد خټک رپورټ.
هم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ممبران احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ
کر رہی ہے. تحریک انصاف یو مشر علی محمد خان دے چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت لخوا د انتخاباتو په قانون کې ترمیم کولو خلاف تخپل نور ملګرو په ملتیا احتجاج کوي. د قومي اسمبلی غونډه د سپیکر ایاز صدیق په مشرۍ کې په 15 اگست ترسره شوه چې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل منظور کړو. په قانون کې د بدلون تر مخه د انتخاباتو په وخت د یو ګوند سره د اړیکې لرلو په اړه حلفیه بیان نه جمع کول او کاندید به په اسمبلی کې آزاد غړی ګڼل کیږي او د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ به صرف هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په ټاکلې موده کې نومونه د یو ګوند لخوا الیکشن کمیشن اف پاکستان ته سپارل شوي وي. د حکومت مخالفو ګوندونو د بل مخالفت وکړو او دا یوه غیر آئینی هڅه وګڼله. د اپوزیشن غړو د اسمبلی د ایجنډې پاڼې وشلولې او نارې یې وهلې. یاد بل وروستو سینټ هم منظور کړو. د نوی قانون تر مخه د یو ګوند غړي په پارلیمان کې موجود بل ګوند کې هم نشي شامل دی. د اپوزیشن غړو وویل چې دا قانون تحریک انصاف ته د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې سوکۍ نه ورکولو لپاره جوړ شو، ځکه چې د تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او د ځانګړو سوکۍ ترلاسه کولو لپاره یې وروسته په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. خو سپریم کورټ په 12 جولای په یوه پرېکړه کې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند وبللو او د ځانګړې سوکۍ ورکولو امر یې وکړو. دا تحریک انصاف چیرمین بریسټر گوهر په قومی اسمبلی کې په خپل وینا کې د بل په منظورېدو سخت نیوکې وکړې او وی ویل،
ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے، یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا
چیز سپریم کورٹ کو مخابرہ وکلی نو خواہ حتمی دا دا پارلیمان بلاتر ضرور دے خدا آئین تشریح کول سپریم کورٹ اختیار دے، پارلیمان دا سپریم کورٹ تشریح نشی ردہ ولے تاسو غیر آئینی قانون جوڑ کو مونگ دا دے خلاف سپریم کورٹ تزو او انشاءاللہ سپریم کورٹ بدا لغوا کئی
فلور پہ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گی.
د قانون وزیر اعظم نظیر ترر د بل دفاع وکړه او ویل چې دا د عین سره سم دی. هغه د تحریک انصاف غړو ته وویل چې تاسو د سنی اتحاد کونسل غړي یې، تاسو په سوګند خپل بیانونه جمع کړي چې موږ د تحریک انصاف غړي نه یو بلکې د سنی اتحاد کونسل غړي یو. مهرباني وکړئ په یوه خبره ودرېږئ. سپریم کورٹ هم تاسو نه پوښتنه وکړه او تاسو وکیل فیصل صدیقی ته وویل چې ځانګړې څوکۍ د تحریک انصاف لپاره غواړي که د سنی اتحاد کونسل لپاره؟ هغه په ځواب کې ورته وویل چې د سنی اتحاد کونسل لپاره یې غواړي. په پېښور کې د آئین ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف غړي به د قانون خلاف سپریم کورٹ ته عریضه ورکوي، ځکه چې دا د تیر وخت نه پلی کېدونکی دی او د آئین د تشریح واک د سپریم کورٹ نه څوک نشي اخیستی.
د سپریم کورٹ هغه ډیسیشن د کاونټر کولو لپاره دا لیجسلیشن کیږي، بیا 15 ډیز تیر ډیټیل ججمنټ لیدا نه لیکلی، نو هغه ججمنټ به چیلنج کیږي، په ریویو به کیږي، دا به کیږي، هغه دی نه لیکي، د دغه پوزیشن به څنګه جوړیږي؟ نو ځکه پارلیمنټ هم په دې کې مجبور شو چې هغه داسې قسمه لیجسلیشن وکړي. خو بله خبره په دې کې بیا دا ده چې دا به بدنیتۍ په بنیاد باندې چیلنج، یو د فنډامنټل رائټس چې بایي دا د هغه فنډامنټل رائټس وایلیټ شوي دي، هغه دا غواړي چې دی پی ټی آی ته لاړ شي، هغه دا غواړي چې لیستونه موږ ورکو چې موږ ته ریزرو سیټ ملو شي. دویمه خبره دا شوه چې بدنیتی په دې کې دادا چې یاره دی لري ریټروسپکټیو افیکټ ورکو، نو په دې گراوندونو باندې دا چیلنج شو. زما په خیال چې دا قانون کې با که اوړاویږي نه نو ترمیم به په دې کې بیا پارلیمنت ته ډایرکشن ورکړي چې تاسو په دې کې امندمنټ وکړي.
په اسلام آباد کې د ایسوسییټیډ پریس اف پاکستان سینیئر پارلیمانی رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې د دې قانون جوړېدونه پس په د حکومت او سپریم کورټ ترمنځ جو ټکر رامنځته کیږي چې د دواړو لپاره به تاواني وي.
په پاس کې داسې شوي دي چې د پاکستان سپریم کورټ د حکومت ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی یا د هغو په منځ کې کوم ټینشن دی هغه مخکې هم شوی دی. دا د نواز شریف که دویم دور ستاسو یاد شي نو د عدلیې او د حکومت په منځ کې یو د ټینشن یو ماحول یو ترمیم هم پاس شوی و. هغه هم په هغه ټایم کې سپریم کورټ هغه غیر قانوني ډکلیئر کړی و. د مجلس عمل په وخت کې هم یو چې کله په صوبه کې د خیبر پختونخوا کې د هغه حکومت و نو هسپا ایکټ جو نو هغه هم سپریم کورټ دغه کړی و. کم صورتحال چې جوړیږي نو په هغې کې د محاذا یو تاثر راځي.
د قومي اسمبلی او سینټ لخوا منظورېدونه پس په دا بل صدر اسف علي زرداري ته د لسلیک کولو لپاره لیږل کیږي او له هغې پس به د قانون درجه اخلي. په بل کې دا هم لیکل شوی دی چې د سپریم کورټ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوه کولی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په مشال ریډیو .com او دغه صفو باندې موږ هم دا وس واوري. زموږ خبرونه 14 غنټې تاسو خبريږي او د مشال ریډیو موبایل اپ د لارې هم تاسو موږ هم دا وس اوریدل شئ. دغه اپ تاسو فری یا وړیا ډاونلوډول شئ. شرط یوازې دا ده چې تاسو سمارټ فون ولرئ، یعنی هغه فون چې انټرنیټ پکې او تاسو پر دې سربیره د مشال ریډیو د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د لارې هم بیلابیلې ویډیوګانې او تصویرونه کتلی شي. انسټاګرام ته ورشئ، مشال ریډیو پکې پیدا کړئ، او همداراز یوټیوب ته ورشئ، تاسو پکې مشال ریډیو لټولی شئ، چینل سره یې سبسکرایب شئ، او په ویډیوګانو باندې تبصره هم کوی شئ، او ملګرو دوستانو سره هم شریکوی شئ. اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، راځئ د خبرونو لنډیز واورو. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ او زیاتو بیلونو پر ضد مظاهره کړې ده. په مسکین آباد کې شوې نننۍ مظاهره کې ښځې او سړي راوتلي وو، له حکومت یې د استعفا غوښتنه کوله. تیره میاشت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي وو چې بجلی به ارزانوي او د لوډ شیډنګ کمولو لپاره له وفاقي حکومت سره خبرې شوې دي، خو احتجاج کوونکي وایي چې څه بهتري نه ده راغلي. پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده. دغه ګوند نن دا درخواست جمع کړې ده. دا په اصل کې دا چې د پاکستان له قومي اسمبلی وروسته سنټ هم پرون د انتخاباتو په قانون کې بدلون وکړ او دغه مسوده منظوره شوه. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان له درې ورځو وروسته په کوم ګوند کې نشي شاملېدلی او آزاد به پات کیږي. د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف غړو د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت ګډون کړی و، وروسته دوی په سنی تحریک کې شامل شول، سنی اتحاد تحریک کې شامل شول. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان پرون په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په ننګرهار کې نیولی خبریال عزیز وفا دې خوشی کړي. د سازمان زیاته کړي چې عزیز وفا دوه اونۍ مخکې نیول شوی دی. په همدې حال کې د اګست په 6 د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سی پی جی هم ویلي چې د طالبان حکومت په ننګرهار کې د 44 رسنیو د فعالیتونو جواز ځنډولی چې دا حکم باید واپس واخلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکا یو پاکستاني وګړی له ایران سره د بوبینا اړیکو په چل جوړولو باندې او یو امریکایي چارواکي د وژلو په منصوبې جوړولو تورن کړی دی. د امریکا د عدلیې وزارت پرون ویل چې دغه کس یې نیولی دی او پلټنې ته روان دی. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدلی شئ. اوس د افغانستان په اړه یو رپورټ ته ورځو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو باندې خپلو قدغنونو او بندیزونو ته دوام ورکړی دی. د خبریالانو د سازمان دا بلکې البته د افغانستان د خبریالانو د سازمان لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې طالبانو په ننګرهار کې یو خبریال عزیز وفا دوه هفتې مخکې نیولې دی. بل خوا ته سی پی جی چې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست په نامه باندې یوه نړیواله اداره ده، هغه وایي چې 44 داسې رسنۍ دي په ننګرهار کې چې د طالبانو مخابراتو وزارت ورته ویل دي چې د دوی جواز لغوه کوي. د دغه ادارې په وینا د طالبان حکومت باید له دې کړنو لاس واخلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلی، خو دوی چې د 2018 کال د اګست په 15 په کابل کې حکومت نیولې، تر هغې وروسته یې ګڼ خبریالان په بیلابیلو وختونو کې نیولي دي او په رسنیو باندې بیلابیل محدودیتونه عملي کړي دي. په دې هکله زموږ همکار رپورټ لري.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان ادا کړی چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې سیمه ییز خبریال عزیز احمد وفا نیولی او اندېښنه یې ښودلې چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د اوسنۍ حاکمې ډلې لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، ربړونې، سانسور او ګواښ لاندې دي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ د اګست 6 خپره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبانو ښاغلی وفا دوه اونۍ مخکې نیولی او تر اوسه یې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. عزیز احمد وفا چې په ننګرهار ولایت کې د سیمه ییز خبریال په توګه له بېلابېلو رسنیو سره کار کوه، د کورنۍ غړیو د هغه د نیونې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم پرونسې شنبه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د څوار لاس رسنیو فعالیت جوازونو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. په دې بیان کې د یادې کمیټې د آسیا برخې د همغږي کوونکي بیلی یې په حواله راغلي، طالبان باید په سمدستي توګه په ننګرهار ولایت کې د څوار لاس رسنیو د جوازونو ځنډول پای ته ورسوي. په بیان کې د نوموړي په خبره دا هم ویل شوي چې طالبان په افغانستان کې د خپلو خپرونو او نشراتو د کنټرول لپاره پر رسنیو فشار ته دوام ورکوي. دوی باید دا تکتیکونه ودروي او په ټکو یې خپلواکو رسنیو ته باید اجازه ورکړي چې په آزاده توګه کار وکړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترا ادارې ادا کړي چې د دې رسنیو د جوازونو د ځنډولو لامل د مالیې نه ورکول دي. ننګرهار کې د سیمه ییز خبریال عزیز احمد وفا او د دغو بنسټونو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي اکثره خبریالان د دوی د کار نه بلکې د شخصي مسایلو له امله نیول کېږي. په افغانستان دننه ځینې خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سختو کاري فشارونو سره مخ دي. دوو خبریالانو چې یوې د نیونو او فشارونو له امله د خبریالۍ پرېښودو ته هم اړ سوی، د نوم نه خپرولو او د غږونو د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکل ده. ستونزې د رسنۍ په حساب سانسور شوي دي. هغه څه چې حقیقت وي، د ولس غوښتنه وي، څه چې رامنځته شوي وي هغه ته انعکاس نه ورکول کېږي. دوی تر ډېره داسې غواړي چې هر هغه څه چې نشریږي د مسره رسنۍ له لوري باید د دوی د اصولو مطابق واوسي.
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیزو فعالیتونو په فضا کې ګڼې ستونزې وې. خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول کېدل. خپل راپورونه یې په واقعي توګه نه شول خپرولی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو نیونو، شکنجو او ځورونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې د 1,015 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوي اوس 4,500 تنه کار کوي. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږکال د مې د میاشتې په 21 خپور کړ، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه د نړۍ یو له بدو هیوادونو څخه ګڼل شوی دی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم همدا اوس اوریدئ شئ. د یوټیوب ذکر تاسو ته وشو، تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته همدا اوس ورشئ. که مو نه سبسکرایب کړی ځان ورسره سبسکرایب کړئ، او که نه شئ پیدا کول نو د یوټیوب دغه مرکزی د لټون په برخه کې چې تاسو پکې ویډیوګانې لټوئ دلته تاسو مشال ریډیو ولیکئ نو دا چینل به تاسو سره شي. تاسو نه یوازې چینل سبسکرایب کوئ شئ، بلکې په ویډیوګانو باندې تبصره هم کولی شئ. که چیرته تاسو ځینې داسې خپرونې یا داسې معلومات غواړئ چې هغه موږ تاسو په ویډیوي شکل باندې وړاندې کړو، یا تاسو غواړئ چې موږ ځینو خلکو سره مرکې وکړو، خبرې ورسره وکړو، بحثونه ورسره وکړو، هغه هم راتلته په تبصره کې لیکلی شئ. او دا ویډیوګانې بیا تاسو د خپلو دوستانو سره هم په اسانه باندې شریکول شي ځکه چې هلته لینک موجود دی. نو تاسو مونږ ته خامخا وایي چې په مشال کې په مشال ریډیو کې او په یوټیوب کې ستاسو کومې ویډیوګانې خوښې دي چې تاسو ته په مونږ په ډېر فوکس وکړو ډېر پام پہ وکړو او هغه تاسو ته هغه سي ویډیوګانې ډېرې جوړې کړو. اوس بیرته رپورټونو ته راګرځو. د سوات په سیدو شریف کې د بشیر قونو قومي کمیشن مشر د سیمې بیلابیلو فعالانو سره غونډه کړې ده. د بشیر قونو د خپلواک کمیشن کمیشنر په داسې حال کې سوات ته ورغلی چې دغلته خلک وایي د ګڼو مسایلو سره مخ دي. په دې کې د بشیر قونو تروړل کېدل شامل دي. د بشیر قونو فعالانو د کمیشنر مخې ته بیلابیلې مسلې ایښې دي او غوښتنه یې کړې ده چې د حکومت سره دې په دې حقله خبرې وکړي تر څو ورته حل کړي. بل خواته د خیبر پختونخوا د برخې د پاکستان د بشیر قونو کمیشنر طارق جاوید مشال ریډیو ته ویلي چې دا مسلې ټولې واورېدې او په دې حقله باندې به د چارواکو سره خبرې اترې ضرور کوي. نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
سوات سیدو شریف کې د سیمې بیلابیلو بشري حقونو ټولنو وکیلانو خبریالانو نرخزیانو او اقلیتو سره د خیبر پختونخوا بشري حقونو قومي کمیشن مشر طارق جاوید غونډه شوې. په دغه مهال ویل شول چې سوات کې د غیرت په نوم وجنې کورنۍ تشدد د نرخزیانو سره زیاتې او د اقلیتو حقونو سرغړونه کیږي. غونډې وروسته د سیمې د ښځو د حقونو په اړه سمرین حکیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی په مقامي توګه د بشري حقونو خوندي ساتلو لپاره کار کوي خو د حکومت هم ذمہواري ده چې دغه مسلې حل کړي.
تا کورنۍ تشدد په جیدات کې زنانو ته چې حصہ نه ملاویږي هغه مسله د زنانو چې په زور زبردستۍ باندې واده کیږي یا د هغو د کم عمرې واده دا قسم مسلې مونږه کمشنر صاحب ته وړاندې کړې او هغه مونږ له دا امید راکو چې ان شاء الله په دې باندې به مونږ ډیر زر یو بل میټینګ کوو او د دې لپاره بسنه سهل راوکاو. او
د بشري حقوقو خوندي ساتلو غونډه کې د سوات نرخزیانو اتحادې مشر نادیا خان وایي چې په تفصیل سره هغه ته پیخي مسلې د قومي کمیشن شرطه وړاندې کړې.
زموږ د اسپیټال ایشو دا د نوکریانو ایشو دا د مونته د جاب دا ورسره کم دینو د ایجوکیشن ایشو دا نو هغه به کې نمبر خوش خبري ماده ملو شي لکه آی 5% کوټا ترانسجنډر ته د سرکار طرفه ملو شو. ورپسې چې کوم نور د اسپیټال مسلې دي چې په دې باندې خبر روان ده په پېښور کې چې کوم هم علي زلي وشو پاغه کې وشو او ان شاء الله چې به روان ستو کې به ان شاء الله موږ په سواد کې دې ځای کوو.
د غونډې تابعیا کونکي د مقامی ټولنې د اویکننګ مشر ایرپان حسین بابا کوي چې دوی د سواد د بشري حقوقو خوندي ساتلو غني ټولنې راجمع کړي او هڅه کوي چې دې سیمه کې د بشري حقوقو ساتنه وکړي شي.
موږ د شکار وکړو چې لکه کم زموږ سره د بشري حقوقو په اداري دي قومي سطح باندې چې دا غو سره موږ انګیج شو تمه د دې چې زموږ سره افورتس موږ د خپل طرفه کوشش کولای شو. اوس د دوی هم لکه خپل مسلی مسائل بیان چې دوی ته د ریسورسز ډیر غټ ایشوز او مسلی راځي خو امید دا دی چې لکه سنه سه مثبت ریزلت به راوځي.
د غونډې وروسته د قومي کمیشن خیبر پختونخوا مشر چې ورته کمیشنر وای طارق جاوید مشال ډیر ته ویل چې دوی د بشري حقوقو ساتنې لپاره به د سیمې مدني پالانو او ټولنو سره مرستې جاری ساتي.
اول فائدہ دا شو چې دا هغه ایشوز دي چې ائیډنټیفاید دي په دې لیول ډسکشن پہ نو شوې نو کم از کم نن په دې ڈسکشن شو او آئندہ ایونٹ ٹوڈے ان شاء اللہ دلته مجھے کیږي سواد کې دی اویکنگ سرا موږ هم شامل یو.
کونډې ورستا پریکړه وکړه شو چې په سواد کې د بشري حقوقو سرغړونه په خصوصي توګه کورنۍ تشدد ودرول د غیرت په نوم وجونکو ته سزاګانې ورکول او نورو مسلو په ګډه بحثونه کوي او بیا ورته د حل لار هم جوړوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدن کو تاسو هم کوی شئ چې مشال ریډیو خبرونه له دغه بیلا بیل لارو واوري. اوس تاسو د کرکټ په اړه باندې وایو، زما اکثر اوریدن کې چې د کرکټ شوق لري، د سریلانکا او د هند ترمنځ چې د کرکټ میچ روان دی، دا وخت 50 اوره سیلی روانه ده، یعنی یو ورځنۍ لوبې ده. دا درته وایو چې د سریلانکا او د هند ترمنځ دا درې 50 ورځې سیالۍ وي چې په سریلانکا کې وشوي. نن اخري لوبه ده، اولنۍ لوبه چې دغه د ډېرې دلچسپې مقابلې وروسته مساوي پاتې شوه د هند او سریلانکا ترمنځ. دویمه لوبه چې د هغه سریلانکا وګټله، او درېمه لوبه دا اوس روانه ده. سریلانکا په 50 اوورونو کې 248 رنزونه کړي دي، و لوبغاړي یو شوي دي، یعنی هند ته یې د 249 رنزو ټارګیټ یا هدف ورکړی دی. په مقابله کې هند چې دی دا وخت 22 رنزونه کړي دي په 11 اوورونو کې، او 4 لوبغاړي اوټ شوي دي. دا اوس چې زه خبرې کوم، ویرات کوهلی هغه همدا اوس اوټ شو. نو داسې معلومیږي چې د هند ټیم زر زر وکټې د لاسه ورکړي، ځکه چې لومړی اوپننګ پارټنرشپ چې وو هغه ډېر ښه وشو، خو وروسته وکټې زر ولوېدې. په دې اړه به تاسو ته نور معلومات د خبرونې په اوږدو کې درکو، خو راځئ اوس یو رپورټ واورو. د باجوړ په مامندو سیمه کې وروستي بارانونو ډېر زیات تاوانونه اړولي دي. د سیمې ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پشکال بارانونو او سیلابونو نه یوازې کرواندې خرابې کړې دي، بلکې په اکثره ځایونو کې سړکونه او پلونه هم ویجاړ کړي دي، چې له وجې خلکو ته په تګ راتګ کې غټې ستونزې پیښې دي. همداراز کروندګر وایي چې د دوی جوړ تیار فصلونه چې دی هغه خراب شول، دوی اوس له حکومته د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له شانواز ترکزی اورو.
د باجوړ په ماموندو کې سیلاونو د خلکو کروندې، ځمکې او ځینې عوامي سړکونه ړنګ کړي. دغه سیلاونه چې د جولای په 1 او 1 او ورپسې وروستو د بارانونو د وجې وتلي، وخت په وخت د خلکو تاوانونه کړي. محمد شعیب د شاګونو مسیبي اوسیدونکی دی، هغه مشال رډیو ته وویل داسې زیات باران شوی چې د دوی ډېره ځمکه هم خرابه کړي او کروندې هم له منځه وړي.
زمونږ دا کلی چې کوم دی دا بالکل د خټ په سر باندې دی، نو لکه کلی نه یخ تا چې زمونږ څومره جایداد دی تقریبا 40-50 کینال دا چې زمونږ صرف بارانی ځمکه ده، په دې باندې مونږ جوار کوو، هغه ډېره کافي حد پورې خراب کړې ده. دې نه علاوه نور زمونږ پټي دي، هغه باندې خلک ټماټر کوي او ټماټر ته هم ډېر کافي نقصان رسولی دی.
د باجوړ ځمکې زیاتره غریزې دي، هغلته کوم غټ نهري نظام نشته، البته د غرونو نه بهیدونکې چینی او ځینې خلک د کویانو په اوبو خپل ځمکه کرونده کوي. دغه طبيعه په ګڼ شمیر کې خلک په باران هم فصلونه کوي. د زراعت د محکمې باجوړ د 2018 د معلوماتو سره سم د باجوړ ټول ځمکه او غرونه 1,09,035 اکړه ده. دوی زیاتوي دغه طبيعه د کروندې جوګه ځمکه 9,00,00 اکړه دي. په دغه کې په 9,00,000 اکړه ځمکه فصلونه کوي. دوی زیاته کړي په نورو ځمکو باندې باغونه هم کوي. د زراعت محکمه وای چې د کروندو دغه ځمکو کې 10,000 اکر ځمکه د وړو بارني بندونو او یا نورو وسیلو په واسطه هم خړوبېږي. 25,000 اکر ځمکه باندې ځنګلونه ولاړ دي. شاه ولی خان مامون د خلوزو کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن دی، هغه مشال رډو ته وویل سیلاب نه یوازې ځمکه خرابې کړې، بلکې د تګ راتګ لارې هم ړنګې کړې، چې د وجې ګڼ شمیر آبادۍ ته په بازارونو او یا بیا نورو تحصیلونو ته په تګ را تک کې مشکلات جوړ شوي.
سړک کم داولی بای پاس چې کم دی د خلوزو دا کم بولی بای پاس ته دائم وړی دی، گاړو تګ را تک به ګران شوی دی. دا د خوړونو چې کم را روان دي، دا د گاخی د غرله د دې کنډول دا ټول اوبه په دغه ځی باندې را روان دي. حکومت له پکار دي، زراعت والا له پکار دي چې دې ته شنډۍ وکړي، دې ته والونه جوړ کړي چې دا پټی محفوظ شي.
د زراعت د محکمې د معلوماتو سره سم باجوړ کې 2 بندونه شته چې کروندې پکېږي. هغه کې تالی په نوم بند 1,80,000 اکر ځمکه کرونده کړي، ولی راغاګان باراني بند 202,000 اکر ځمکه خړوبوي. دوی لیکلي د اوبو د ځینو ذخیرو لکه چینو یا وړو رودونو 12,000 نه زیاته اکر ځمکه خړوبه کړي، او بیا نورې طریقې لکه د نور د شیشو په واسطه او یا په بجلی د کویانو او ډنډونو اوبو شاوخوا 4,500 اکر ځمکه خړوبه کړي. دغلته کروندګر وای چې دوی فصلونه او سبزیان خو وکړي خو زیاتره وختونه د پشکال بارونه هر څورته یوسي او دوی په ځای د دې چې ګټو کې د تاوان سره مخ شي. د تنی مامون د اوسیدونکو او ځای خبریال بلال یاسر هم د څو ورځو راهیسې د بارانونو د نقصانونو د معلوماتو لپاره د خلکو سره ملاویږي. هغه مشاد رډیو ته وویل
یو زمیدار راته وویل چې داغه تقریبا لس کنه لزمه کبانی هغه د ټماټرو فصل کلی او غټولې وړې د دغه رنگ بازار نه مامون کې راته یو زمیدار وویل چې داغه پنځه کنه لزمه کوا او هغه په اجاره باندې نیولې و او ټماټرې پکلی و غټول باران د منځولې دي. کوم ګورو نو په بلوټ کې ام ډېر زیاته تباہی کلی دا مټر پلو یو زمیدار راته ویل چې هغه ډېر په خوارې سبانې او ډېر په لوی لګښت باندې مټر پلی کلی وو په اجاره پټې نیولې وو. دغه سیلابي خول راغې د بارانو له کبله داغه غټول مهنت او خواري سینوي وړو.
د باجوړ د وزارت د محکمې د معلوماتو سره سم 2018 کال کې دغه ضلع کې 25,000 او 400 ټنونه غنم، 9,500 ټنه جوار، 13,000 ټنه زیاتې سبزیانې، 15,800 ټنه میوې او 425 ټنه ټماټر پیدا کېدل. دوی لیکي تر دغه علاوه بیا ځینې ځنګلونه لکه زیتون او نور هم په غټ مقدار کې پیدا کیږي. د باجوړ دغه کروندې د سیلاونو نه د بچ کېدو لپاره ولس غوښتل چې دغلته باید د غرونو په درو کې بهیدونکي خوړونو باندې بندونه جوړ شي. مشال رډو هم دغه سیمې نه د صوبای حکومت د غړي ډاکټر حمید الرحمن سره خبرې وکړې. هغه وویل د ځمکو د تاوان، د کروندو د خرابۍ او د سرکونو د جوړونې ادارو سره خبرې کړي. هغوی بیړني حالت کې خپل مینډیټ یا د اختیار د لاندې چارې هم سنبالې کړي. د مامون د خلکو دغه غوښتنه چې ګنې دغلته که باراني بندونه جوړ شي نو بیا امکانات شته چې سیلاونه ځمکې او کروندې خرابې نه کړي. مشاد رډو هم دغه غوښتنه د ډاکټر حمید الرحمن سره شریکه کړه.
پروجیکټ پاغه کې اف ڈبلیو آر ڈی پی په نوم باندې چلیدو. هغه د مختلفو سایټونو دورې هم کړې وي، د خلکو سره خبرې هم کړې وي. زمونږ په علاقه کې رټول نه هم مسله د دې ډیسپیوټس دي چې هغه خلک دغه سیزنونو لپاره ځین نه اور کوي. بل دا چې تاسو به کتلی چې مامون ډېر زیات پاپولیټډ آبادی ده، نو پاغه کې داسې یو ډیم جوړول او هغه بیا نقصانات هم په ممکناتو کې راځي چې د هغې به نقصانات کېږي که پرس کټې مشتی کې. دغه د وجې نه خلک ذهن ورکوي. زمونږ پلان شته دی چې کوم ځایونو کې سمال ډیم مونږ جوړولی شو چې په هغې مونږ پروټیکشن ورکړو، د هغې اوبه مونږ سټور کړو ته چې په هغې کې به د واټر ټیبل بره راشي او کوم ځای کې چې د اوبو مسایل دي هغه ورسره هم حل کېدای شي.
د سګنی په شکل باران د باجوړ نه علاوه د ملاکنډ ډیویژن ډېرې برخې لکه چترال او نور هم ډېرې اغېزمنې کړې. ولی محمود کې هم ځینې سرکونه او د کروندې ځمکې خرابې کړي. د سیلاب اوبو په مهمندو کې 4 ورځې وړاندې یو ځوان وژلې او هم په همدغه ورځ د باران د وجې د جوړ شوي ډنډ په اوبو کې یو ماشوم ډوب شوی و چې هغه هم مړ و. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو د ایپ څخه هم دا اوس ګټه پورته کړئ او ډاونلوډ یې کړئ. دا فری یا وړیا موبایل ایپ دی چې تاسو به زموږ ټولې خپرونې په ژوندۍ بڼه او په ریکارډ شوي ډول باندې اوریدلی شئ. په دې کې ویډیوګانې هم شته او په لیکلې بڼه رپورټونه هم، او تر څنګ یې تاسو په غږ کې هم ډېر څه اوریدلی شئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي وسلوالې ډلې ترې هره میاشت د کروڑونو روپیو غوښتنه کوي او ډیری وخت ترې اخلي هم. وسلوال د دې کار لپاره خلکو ته ټلیفون نه کوي او په واټساپ ورته میسیجونه پرېږدي. هغوی چې پیسې نه ورکوي هغوی ګواښل کېږي. د تجارانو د اتحادي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د منځنۍ یا لوی کچې داسې کاروباري نه دی پاتې چې دا پیسې نه دي ورکړي. په دې اړه باندې حکومت څه وایي او څنګه مخنیوی کیدای شي په دې رپورټ کې اورو. د پېښور د مصروف بازار په شور کې چې کلا تجار عمران جهانگیر اوان تا پر موبایل فون زنګونه کېدل نو هغه ځواب ورنه کړ. نوموړی فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي، خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه دس کرور روپۍ غوښتې دي، دین موږ ته وایي چانده راکړئ، بس دا راته وایي، دا ټي ټي پي راته ویلي، ټي ټي پي والا یو په واتس اپ باندې کال یې کړی، په واتس اپ میسج یې کړی.
مشال ریډیو ته د خبر پختونخوا د ترګری ضد پولیسو لخوا رسیدلی معلومات ښیي چې په 2023 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 290 مقدمه درج کړي دي. د 2023 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې، خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي.
دی په ځوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد، جانی مادي باندې مطلب دا شوګري په پېښور کې ډېر متبر متبر خلک سریعام پر بازارونو کې ټارګټ کې نه شول، په دغه بتو باندې نه ورکول باندې داري روبلې سبوتای جری جان دي کابل خان جی فروټو منډه والا اسه نو ډېر خلک دی هغه چې مختنه کړي راو ان نه دی ور کړي، نو په دې او ځوان خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس په خبرو سره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې
د مجیب الرحمن په وینا د نا امنۍ او باجونو لوجې په خیبر پختونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوی او یا هم بجاب ته تللی دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړی دي. د خبر پختونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولي وسلواله ډلې د خپل ترګری زو فعالیتونو د پرمخ بيولو لپاره پر نورو چارو سربېره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قومندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته قانون راځي او هغه چې د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي، د چانه څلوېخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه، او د نور کولو په صورت کې بیا دا دړکه ورکول کیږي چې ستاسو کور ته بچ دې دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتن کی تحریک طالبان پاکستان او ک نور ډلې دي. ٹی ٹی پی لخلکو د قلنګونو اخستل نه منیو، په خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړې چې والیان او قومندانان یې یوازې هغه چندي اخستل شي چې خلک یې په خپل خوخه ورکوي. د ډلې په خپل تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره خلکو ته د باج اخستونکو پاړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خبرې کړې دي، خو کله چې مشال ریډیو دیش میرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تختولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیره اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دي. وسلوالو
د قصې پیخو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیره اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلی، خو مشال ریډیو ته رسیدلې معلومات ښیي چې د دغه ډلې یو قومندان یا جج تختول وو چې وروسته د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دغه ټلویزیوني ویناوې لوی هم کړی دی
او یا پر انکو سیټل کریں
لدی وجی د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پر کړی چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه مهال د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري
جنرال فیض کو رکھا جائے
د پیپلز پارټی مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونمول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدگی سره وسوالو ته باج ورکوي خو کندی هوډ وکړ چې د وفاق د نماینده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي
صوبے کے امن و امان پہ جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي خلکو ته بس امنیت برابر شي چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به س کارخانه وچلېږي او اقتصاد به بهتره شي اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو ځکه چې وسلوال له هر پنګواله پیسې اخلي نو دلته به س تجارت وشي
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرسٹر محمد علی سیف مرشاد ریډیو ته په لیګل پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي د مرشاد ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلې چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې خای ځینې خلک یې ټیکس وبولي خو دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي